அழுக்கு. په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سموي موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد او
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر د ډان لیکس راپور په اړه ویلي باید ادارې د ټویټر له لارې مسلې حل نکړي. د پاکستان د پارلماني وفد مشر ایاز صادق په کابل کې ویلي باید دواړه هیوادونه د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. او د ایران ستر مذهبي مشر د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ څرګندونې رد کړي او وایي یوازې په سیاسي منظر کې د ولس موجودګۍ د جنگ خطر کم کړی دی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو د پوځ لخوا د وزیر اعظم نوټیفیکیشن ردول یو ناسم کار ګرځولې دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR ویان میجر جنرال آصف غفور د خالی پورس په ټویټر پاڼه لیکلی و چې د ډان لیکس په اړه نوټیفیکیشن نامکمل دی او د پلټنو بورډ د سپارښتنو مطابق نه دی نو ځکه یې ردوي. د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پرون په کراچۍ کې د ډان لیکس راپور په اړه د پوځ د مطبوعاتي سانګي ISPR لخوا جاری شوی بیان په اړه ویل چې د مسلو حل لپاره ادارې له یو بل سره کینی او په ټویټر یې نه حل کوي. زما په خیال په ټویټر بیانونه خپرول چې څوک هم کوي دا د پاکستان جمهوریت نظام او انصاف لپاره خطرناک دي. ادارې د ټویټر له لارې له یو بل سره خبرې نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند په خوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا گوهر ویلي چې د دفاع وزیر خواجه آصف باید د دې معاملې نوټس واخلي او انکوایري وکړي. د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي حامد الحق بیا ویلي چې حکومت د ډان لیکس معاملې په صحیح توګه پلټنې ونه کړې نو مجبورن په وس پرې خپل ردعمل وښود. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس په مهال ویل کچېري حکومت په قومي اسمبلی کې فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو د شلمې مئی نه به احتجاج پیلوي. د فاټا پارلماني مشر حاجي شاجي ګل اپریدی وایي
درنا به زمونږ په اسلام آباد کې وي او صرف درنا بنوي مونږ ټول اسلام آباد بندو. تر هغې پورې به په اسلام آباد په سیکرټریټ کې د اسلام آباد په پی ایم سیکرټریټ کې د اسلام آباد په پریزیډنسی کې پارلیمنت کې بند بل چا کار نه کیږي. چې قبایلو ته خپل حق نه ورکړی شوی نه به د پاکستان بجټ په اسمبلی کې پیش کیږي.
د قبایلي سیمو ځینې پارلماني غړي وایي چې وفاقي حکومت د فاټا اصلاحاتو په عملي کولو کې سنجیده نه ښکاري. کابل ته تللی پاکستانی پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د ترهګرۍ ختمولو په ګډې مبارزې ټینګار کوي. د دغه پلاوی مشر ایاز صادق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ستونزو د حل او د اړیکو د ښه کولو په هدف باید د حکومتونو او پارلمانونو په کچه کار وشي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي کابل ته راغلی له پاکستانی پلاوی سره افغان ولسمشر لیدلی او د هیواد پر امنیتي مسلو خبرې کړي دي. فضل هادي مسلم یار شنن یې د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې. اویل د پاکستانی پلاوی پیغام یې له ځان سره اخیستی او د خپل حکومت له چارواکو سره به یې شریکوي.
واقعا هغه څه چې د افغانستان د ملت دردونه وو د ولسمشر لورې ډېر په جدیت سره دوی سره بحث شو، مطرح شو، پیغام ورته ورکړ شو. الله تعالی دې وکړي چې د دوی د راتګ د دواړو ملکونو د خیر او د یووالي او د نږدېوالي باعث وګرځي.
د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ ولس کسیزه پاکستان پلاوی کابل ته تللی او ټاکل شوی چې نن د اجرائیه رئیس په ګډون د یو شمیر مهمو افغان چارواکو سره هم وګوري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې تر اوسه دا فیصله نه ده کړې چې په حکومت کې شامل شي که نه، بلکې له حکومت سره یې د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړی دی. نن د اتوار په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د حزب اسلامي د مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار په ویاړ یوه غونډه جوړه شوې وه چې پرګڼو دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په سلګونو قامي او جهادي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو شورا د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار له یو ځای کېدو هرکلی کړی. د دغې شورا د مشرتابه پلاوي غړي محمد کریم خلیلی نن په کابل کې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل د حکمتیار دا ګام به نورې ډلې هم دې ته وهڅوي چې د سولې په عمل کې شامل شي او د جنګ لاره پرېږدي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د ولسمشر حسن روحانی په وروستیو سرګندونو تنقید کړی او وایي د حسن روحانی دا خبره چې د غربي نړۍ سره د نږدې کېدو پالیسۍ له وجې د جنگ خطرې کمې شوې دي سما نه ده. هغه نن دا خبرې د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې کړې دي او زیاته یې کړه دا په سیاسي منظر کې د ولس موجودګي ده چې د جنگ خطرې کم کړی دی. حسن روحانی چې هڅه کوي د دویمې سلور کلنۍ دورې لپاره ولسمشر شي په یست ښار کې پرون خپلو پلویانو ته وویل ایرانیان به نړیوالو ته د مې د 19 په انتخاباتو کې دا ثابته کړي چې په ایران کې د تشدد او سختریزۍ دور پای ته رسیدلی او ایرانی ولس د عقل او دلیل په لار روان دی. نن په قرغیزستان کې د هغې پیښې په اړه کامی ویر المانځل کیږي چې پکې د یو کمر راښویدو په پیښه کې 43 کسان وژل شول. دغه پیښه پرون د هیواد په یو جنوبي کلي کې مخې ته راغله. نن په ټول هیواد کې کامی بیرغ نیم ځوړند دی. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت وایي په اوش صوبه کې په دغه پیښه کې په وژل شوو کې 9 ماشومان هم شامل دي. د کیوبا حکومت وایي د دغه هیواد په غربي ساحلي بندر کې یوه پوځي الوتکه لوېدلې او لږ تر لږه 8 پوځیان پکې وژل شوي دي. د حکومت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د شوروي اتحاد د وخت د AN 26 الوتکه هوانا ته نږدې له هوایي ډګره پرون سهار والوته او 40 میله لرې ولوېده. پوځ ویلي چې یو ځانګړی کمیشن به د دې الوتکې د غورځېدو د وجوهاتو په اړه څېړنه کوي. دا خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز د هیواد د وزیر اعظم هغه نوټیفیکیشن رد کړی چې نوموړي پکې د پاکستاني ډان رسپانې د خبر په اړه د حکومتي څېړنیزې کمیټې وړاندیزونه له پوز سره شریک کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ وایي د پاکستان آئین اجازه نه ورکوي چې پوز د ګڼې د منتخب وزیر اعظم پر ضد ودرېږي.
سیول ملٹری ٹینشن اب نورم جاتی چکم فوجی ادارہ دا دا یو ماتحت ادارہ دا.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو منتخب استازي خبرداري ورکوي چې حکومت له پارلمانه د فاټا اصلاحاتو قانون منظورولو په کار کې مرسته ونه کړه. دوی به په اسلام آباد کې لوی احتجاجي مظاهره وکړي.
صرف درنا بنوي مونږ ټول اسلام آباد بندو نه به پاکستان بجټ پیسې ملکه پیش کړي.
او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په جلال آباد کې هم دا غپ ویاړ جوړې وی غونډه ته وینا وکړه.
څوک چې په افغانستان کې د یو قوي ځواکمن مرکزی حکومت جوړول غواړي موږ یې ملاتړ کوو.
پر یو شمیر نورو سمیزو همدارز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله د اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسه. دا مولنه موضوع پاکستانی ډان رسپانه تیر کال په رپورٹ کې د نصرګندو سرچینو په حواله لیکلی و چې د پاکستان ملکی حکومت دا غواد د پوز مشرتابه ته ویلي چې د وسلوالو زده عملیاتو په سمه توګه د پرمخ نوړل کې دول وجه پاکستان د نړیوالو د نیوکو ښکار شوه دی. حکومت د ډان رسپانه د سرچینو معلومولو لپاره د سیړنو یو کمیټه جوړ کړه. پرون وزیر اعظم د دې کمیټې وړاندیزونه ومنل او د بهرنیو چارو سلاکار لری کولو امر یې وکړ. خو پوځ ویلي دا نوټیفیکیشن د کمیټې د وړاندیزونو مطابق نه دی او ځکه نو دوی یې نه مني. بلخو د پاکستان کورنیو چارو وزیر د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ پر اختلافاتو خواشینی ښکاره کړې ده. محمد عمران رپورټ راکوي.
په کراچۍ کې د خالی په مازیګر یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال چودري نثار علی خان وویل چې د ډان ورځپاڼې د خبر یا ډان لیکس د پلټنو لپاره د جوړې کمیټې د راپور کومه اعلامیه لا نه ده جاري شوې، ځکه چې دا هر څه د وزیر اعظم کور یا دفتر نه بلکې د کورنیو چارو وزارت خپروي.
یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں کسی طرح سے بھی ہوتی ہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت
دا ٹویٹس کول چې لاره خوا کیږي دا پاکستان د جمهوریت د پاکستان د نظام او انصاف لپاره خطرناک. په ادارو کې خبرې د ټویټس تلاري نه کیږي. په دې معاملې به اعلامیه د کورنیو چارو وزارت خبرئی کوم چې اعلان د خبره کړی.
منسٹری اف انٹیریئر تو نوٹیفیکیشن کیه ہی نہیں.
د وزیر اعظم له دفتر جاری شوی خبر پاڼه په اړه د کورنیو چارو مرکزی وزیر اویل چې دا پاسل کې د کورنیو چارو د وزارت سپارښتنه وی چې وزیر اعظم تورکل شوی وي. د نوموړي په وینا چې د ډان لیکس د کمیټې کومې سپارښتنه چې په متفقه توګه دوی تورکل شوی دي، اعلامیه یا حکمنامه به هم د هغه سپارښتنو په اساس جوړیږي او د قانون تر مخه به دا هر څه د کورنیو چارو وزارت کوي.
پرائم منسٹر سیکرټریټ یا پرائم
دی وزیر اعظم سیکرټریټ او دفتر په دې اړه کوم اعلامیه یا حکمنامه نه جاری کوي. اعلامیه به د کورنیو چارو وزارت خپروي او دا به بیخي د هغه سپارښتنو سره سم وي کوم چې د کمیټې لخوا راکړل شوی
دي.
له دې وړاندې هم د خالی په ورځ د وزیر اعظم له دفتره جاري شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې د ډان لیکس د پلټنو د کمیټې د وړاندیزونو په منلو سره اړوند وزارتونو ته امر شوی چې دا پریکړه عملي کړي. په دې امر کې د ډان ورځپاڼې د خبریالانو ظفر عباس او سرل المیډا معامله د پاکستان د رسنیو سازمان ای پی این ایس ته د سپارلو وړاندیز شوی وو. دې سره سره په دغه خبر پاڼه کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار طارق فاطمی د څوکۍ څخه د لری کولو امر هم شوی وو. د دې بیان وروسته د فوز ویاند میجر جنرل آصف غفور د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه ټویټر یو بیان کې دغه امر رد کړی او دا یو نامکمله او د پلټنو د کمیټې د سپارښتنو سره ناسم وبللو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون دغه یوې حکومتي کمیټې وړاندیزونه ومنل چې پر ډان ورځپاڼه کې د خپور شوي یو خبر معاملې څېړلو لپاره جوړه کړې وه. په نتیجه کې د بهرنیو چارو سلاحکار طارق فاطمی له چوکۍ څخه لرې کړ. د پاکستان پوځ ویلي د څېړنو د پایلو په اړه د وزیر اعظم نوټیفیکیشن ورته د منلو وړ نه دی. په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي پوځ د وزیر اعظم نوټیفیکیشن باید نوی رد کړي، ځکه چې پوځ د وزیر اعظم تر لاندې کار کوي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی د قامي اسمبلی غړي بشرا ګوهر وایي چې فوز له وزیر اعظم لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن ردول نه و پکار، ځکه چې فوز د وزیر اعظم تر لاندې کار کوي.
فوز د حکومت لاندې کار کوي او دا نوټیفیکیشن پرایم منسٹر ورکړی دی. د پرایم منسٹر نوټیفیکیشن رد کول او دا پبلیکلی ټیکه خبره نه ده شوې. دینا سیول ملټری ټینشن چې کوم دینا به نورم زیاتیږي، چې کوم فوجي اداره ده دا یو ماتحت اداره ده. چکم ٹویٹ شوی او پرون کم کې آئی ایس پی آر رد کړی دی د پرائم منسٹر نوټیفیکیشن. نو د دې نوټیس پکار دی چې خواجه آصف صاحب والی او د دې انکوائری وشي.
د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي حامد الحق وایي چې حکومت د ډان لیکس معاملې په صحیح توګه پلټنې ونه کړې نو مجبورن فوز پر خپل رد عمل وښودلو.
چې موږ په یو میاشت کې به درنه درنه د دې حل رو باسو او دې چې دغه وخت سره پرویز رشید ډی سیټ کو، نو پکار دا چې په یو میاشت کې دا معامله دې سر ته راویستلې وي. خو همدغه د مستقبل د وجه نه دي چې دا انویسټیګیشن شپږو میاشتو ته رسولو. دا انویسټیګیشن چې کوم شوی وو او زموږ آرمي پکې کوم ټویټس وکړ، نو هغه بالکل داګي لپاره ډېره د فکر خبره داسې وه چې خبره یو رنګ شوی وه او ډایرکشن بیا په بل طریقې شو. دا کومه معامله ده دا اوس دومره سنجیدګۍ ته لاړه چې په دې کې دواړه ادارې خپلو کې آمنه سامنے شولې چې دا د ملک دپاره او د جمهوریت دپاره څخه خبره نه ده.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې د دې ملک د حکمرانو ادارو معیار تر دې ځای را رسیدلې چې یو بل ته د ټولنیزو رسنیو د لارې حکمونه ورکوي.
د وزیر اعظم دا کومه فیصله ده دا د قانون اختیار کړی دی کولای او د وکړ. اوس نو که د وزیر اعظم هاوس او حتی د فوج خبرې پر سوشل میډیا باندې ټویټ باندې دا خو ډېر د افسوس خبره ده. مانه د ملک د حکمران ادارو معیار تر دې ځای را رسیدلې دی چې د نیټ په ذریعه باندې یو بل ته خپل آرډرونه ورکوي. دا ډېر غلط عمل. دویم دا دی چې وزیر اعظم خپل هم له مکافات عمل سره مخامخ دی. وزیر اعظم چې کوم کارونه کړي دي دغه سزا به دوی خوري. د خو خوړلای ټول پارلمنت ټول ملک هغه سزا خوري.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د 2018 کال د اکتوبر په 6 نیټه یو خبر ورکړی وو چې پکې د حکومت او فوز ترمنځ د اختلافاتو خبره شوې وه. په دې اړه فوز خپل تحفظات ښودلي وو چې وروسته بیا په دغه اړه د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړل شوه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا لپاره د خپلو هڅو په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن د اتوار په ورځ د نورو جلسو کولو خبره کړې ده. دغه ګوند دریځ دی چې سپریم کورټ په پاناما کیس کې د وزیر اعظم د مبینه درغلیو په اړه د مشترکه تحقیقاتي ټیم جوړولو حکم کړی، نو هغه باید استعفا وکړي، خو حکومت وایي عدالت د هغه د لرې کولو فیصله نه ده کړې. ځینې سیاستوالو څېړونکي روانو سیاسي جلسو ته د راتلونکو ټاکنو د تیارای پسترګ ګوري. اسرائیل محمد رپورٹ راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په کراچۍ کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف خلاف جلسه کوي. د دې ګوند یو مشر عارف علي وایي چې د پاکستان سپریم کورټ د ښاغلي نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د درغلۍ تورونو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر کړی، نو د دې لپاره چې وزیر اعظم پر دغه پلټنو سرانداز نشي پکار ده چې نواز شریف واک پرېږدي. عارف علي وایي د دوی د جلسو هدف په 2013 کال کې د کېدونکو عمومي انتخاباتو لپاره تیاری نه بلکې د درغلۍ انتخاباتی ہلی زلی نے دی مونږ چې درغلی خبره کو لول انتخاباتو سره د دې هیڅ تعلق نشته. زما د ملک تر ټولو غټه ستونزه درغلی یا کرپشن دی. زما د ملک تر ټولو غټه ستونزه درغلی دا او ته وای چې دا مونږ د انتخاباتو لپاره کو نه، د دې له انتخاباتو سره هیڅ تعلق نشته. د دې تعلق زما له ژوند سره دی او دا زما د پاټۍ موقف دی.
اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری زندگی سے تعلق ہے اور یہی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے.
خدا پیخبر پونتون د پاکستان مطالعاتی مرکز مشر پروفیسر فخرل اسلام وایي چې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په ګډون زیاتره سیاسي ګوندونو د پاناما مسلې پر اساس خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی.
نو دواړه فریقین حکومت او د هغې نمایندګان هم په سوشل میډیا او په ټلویزیونونو سار او ماښام هم دغه یو موضوع ده. هغې هم جلسې کې لکه څو کې چې عمران خان دغه کې جلسه کوله اسلام آباد کې، هم په دغه ورځ باندې په سوات کې د پاکستان مسلم لیگ یو لویه جلسه او ورسره په بټخیل ملکنډ کې د جماعت اسلامي یو لویه جلسه. دا څه ښکاریږي چې د دې پاناما کیس شاته ټولو پاټو ځان د انتخابي مهم د پاره چمتو کړی دی.
فخر اسلام زیاتوي چې جلسې د جمهوریت برخه ده او باید پر دې د حکومت لخوا بندیزونه ونه لګول شي. همدار څرګندونې د پېښور پونتون د سیاسياتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر زاهد انور هم کوي. خو نوموړی وایي باید له داسې جلسو ډډه وشي چې جمهوریت او امنیت ته ترې تاوان رسي.
پاکستان د تیرو شپاړو سوولو سو کالو داسې د ترهګرۍ شکار دی، او خاص کر هغه صوبه چې کوم کې د عمران خان د پارټۍ حکومت دی، هغه خو هغه پښتانه غریبانان خو برباد شول. نو د هغې معاشیت برباد شو هلته چېرې، نو د دې حوالې سره خبره بدایي چې د هغه شپې کوشونه وشي چې معیشیت ته پیدا رسي او دلته جمهوریت مستحکم کیږي.
په 2018 کال کې په میلیونونو داسې اسناد په ډاګه شول چې پکې د نواز شریف د اولادونو په نومونو په پاناما هیواد کې د مشکوک کمپنیانو او بینک اکاونټونو ذکر شوی وو. له هغې وروسته د پاکستان په سپریم کورټ کې د نواز شریف خلاف د درغلۍ مقدمه پیل شوه، او د اپریل پر 6 سپریم کورټ په خپله فیصله کې د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر وکړ او ویل چې دا ډله به په 2 میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنې سرته رسوي. بلخوا نواز شریف ویلي که درغلۍ تورونه پرې ثابت شي نو د خپلې څوکۍ نه به مستعفي شي.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11:00
د مشال مرکه
په 1:30
مشالونه
په 2:30
د سولې پلور
په پاوکم 3:00
سندره جادوګری
په 3:30
روختیا او درملنه
په 8:45 7:00. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي حکومت باید فاټا اصلاحات ونه ځنډوي او زر تر زره د قانوني شکل ورکړي. دوی پرون په غونډه کې پریکړه کړې چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې په دې حکله بحث حتمی نه شروع، دوی به خپلې مظاهرې پراخه کړي. وفاقي کابینې په اصولي ډول د فاټا اصلاحاتو د منظورولو په ترڅ کې ویلي چې اف سی آر قانون دې ختم او پر ځای د رواج اکټ رامنځته شي. سراج زهیر تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې د خالی شنبې په مازیګر نه وخت د قبیلی سیمو د پارلیمان غړو خبري غونډه کې وویل چې حکومت د فاټا اصلاحاتو کې لزند کار اخلي، او د اصلاحاتي کمیټه سفارښتنې یې له کابینې د منظوري وروسته هم په قومي اسمبلی کې وړاندې نه کړې. د مشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل وویل چې دوی پریکړه کړې چې د مئی په 6 نیټه به د فاټا د مسلې د حل لپاره ټولګوندیزه غونډه رابلي، او که د 5 مئی په قومي اسمبلی غونډه کې حکومت فاټا اصلاحات وړاندې نه کړل نو په شلم مئی به په اسلام آباد کې درنه ورکوي.
په پارلیمنت کې حکومت د آئینی امینمنت ټیبل کړل چې د اپوزیشن پارټي زموږ مرګرتیا وکړي او کبیا چرته دا امینمنت یې ټیبل نه کړل د منظورې لپاره نو چې په 20 مئی باندې موږ راځو چې دا ټولې سیاسي پارټي زموږ سره یو ځای کړي. درنه به زموږ په اسلام آباد کې وي او صرف درنه به نه وي، موږ به ټول اسلام آباد بندوو. تر هغې پورې به په اسلام آباد په سیکرټریټ کې، د اسلام آباد په پی ایم سیکرټریټ کې، د اسلام آباد په پریزیڈینسی کې بعد په پارلیمنٹ کې بند بل چا کار نه کیږي چې قبایلو ته خپل حق نه ورکړی شوی، نه به د پاکستان بجټ په اسمبلی کې پیش کیږي.
په دې موقع د کرمی جنسی نه سینیټر سجاتوري مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا ټول سینیټران هم غواړي چې قبایلی سیمې د په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي شي. نوموړي وویل
زه ورځې مخکې یو میټنګ شوی و، هغه کې ټول فاټا پارلیمنٹ نه ټول سچور دی سینیټ کمی اسمبلی نه سوای یو دو نه نو ټول موجود د فیصله وشو چې فاټا ریفارم باندې په کار دی عمل وشي. ولی چې اوس د پرزیدنت تپټ اپ دی هغه سین کړی نه دی، کله هغه سین شي نو بیا به دي کې آئینی ترمیم سپاره کمی اسمبلی کې او سینیټ کې به بل جمع کیږي.
مشال ریډیو چې په پریس کانفرنس کې ګډونوال د حکومتي ګوند د جنوبي وزیرستان د کمی اسمبلی غړي غالب خان نو د فاټا اصلاحاتو په اړه پوښتل نو هغه وی
ما ته قبایلم ګران دي نو شریف هم ګران دي، ما ته خو د ریفارمز په حواله سره ما میاشا بشریف صاحب ته مې ویلي دي، ما پرایم منیسټر صاحب ته مې ویلي دي، نن چې د کوم لبل په مونږ لګی دي دهشتګردي، نو د ریفارمز په حواله سره ز فول فلج د فاټا سره یو د فاټا د فیوچر د پاره چې فاټا سره څوک ظلم کوي څوک زیاتای کوي اده ما دښمن دي.
بل پلو د الفاټا سیاسي اتحاد سینیر وایس صدر نثار مومن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې دوی به د پارلیمان د غړو سره په دې احتجاج کې ولاړ وي.
زمونږ کوم ګوندونو مشران چې نو کدغه ته دوی دعوت ورکړلې په صحیح طریقه باندې نو ظاهره خبره ده د پښتنو مشري کوي. زمونږ مقصد خدا دی چې زمونږ دغه مسله حل شي. فاټا سیاسي اتحاد به هر هغه چا سره ځي چې هغه دا مسله خپل منطقي انجام ته رسوي.
د ذکر د په وفاقي کابینه کې منظور کړل شوی فاټا اصلاحاتو کې ویلي شوی چې قبایلي سیمې به په 15 کالو کې په کامي بهیر کې شامل وي. د دې ترڅنګ په دې اصلاحاتو باندې تر دې دمه دوه غوښتنې مخې ته راغلي دي. یو ډله غواړي چې ځان له صوبې ورته ورکړي او بل ډله غواړي چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د حزب اسلامي مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار وایي تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې په دولت کې شامل شي، بلکې له دولت سره یې د سولې راوستو تړون لاسلیک کړی دی. نوموړي چې نن د اتوار په ورځې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې همدغه په ویاړ جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه هیواد د نارامه ساتلو لپاره لاس واخلي. هم له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د یکشنبی یا اتوار په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د حزب اسلامي د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار یو غونډه جوړه شوې وه چې پر ګڼو دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار او کونړ ولایتونو څخه په سلګونو قومي او پخواني جهادي مشرانو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په خپل پرانیستونکي وینا کې وویل د حزب اسلامي مشر او دغه حزب ته منسوبو اشخاصو افغان ولس او نړۍ ته وښودله چې دوی په سوله باور لري.
حزب اسلامي له سولې سره په توافق افغان ولس او نړۍ ته وښودله چې دوی په سوله باور لري، د هیواد پرمختګ، هوساینې او سوکالۍ لپاره ژمنتیا لري، د ولس او خلکو د خیر لپاره غواړي په سیاسي برخه کې خدمت وکړي.
دغه غونډې ته د افغان ولس مشر دویم رست سرور دانش هم وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل
هنوز هم پیکر ملت مسلمان ما
دی وای اوس هم زموږ د مسلمان ملت وجود دوامدار جنگ او د ترهګریزو فعالیتونو له وجې رنځور او ټپي دی، او اوس هم د سولې او دوامدار امنیت بې برخې دی. موږ ته ملرو چې یو بل ته په لاس ورکولو سره د ملت په زخمونو ملهم کېږدو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل وینا کې یو ځای وویل دوی له دولت سره یو ځای شوي نه دي، بلکې له دولت سره د سولې پر اوستو کې ملګرتیا کوي.
زه به دا وضاحت هم وکړم چې موږ له دولت سره یو ځای شوي نه یو، موږ غواړو له دولت سره د سولې او امنیت پر اوستو کې ملګرتیا. څوک چې په افغانستان کې د یو قوي ځواکمن پر اوزا مسلط مرکزي حکومت جوړول غواړي، موږ یې ملاتړ کوو. هغه چې غواړي افغانستان کمزور تجزیه او د قدرت مستقل جزائر دا پیدا کیای و ساته باندیها مجور تسپارشتنه که وچه لدین لاس وقت لملت سر دی دشمنی لار دی نگوه کنه.
ایک متیار پا هغو حیوادونو چه ده دولت لوسلوالو مخالفینو سر مالی او تاجیزاتی مرسته کوی غگو کر چه لأفغان وجن لاس وقتی.
مشال راڈیو ستاسو پا خوخا ستاسو پا جبا.
د پاکستان پارلمان غړي پرون د سپیکر رایا صادق په مشرۍ کابل ته تللي وو. دوی هلته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني تر څنګ له ځینو نورو چارواکو د هغه هیواد د پارلمان له غړو سره ولیدل. دواړو خواوو ویلي چې دا سفر د پاکستان او افغانستان خرابو اړیکو سمولو لپاره شوی دی. د افغان پارلمان غړي وایي دوی له پاکستاني پلاوي سره د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې سپینې خبرې وکړې. حدیث پردیس له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هیله مندی چې د پاکستان د پارلماني پلاوی له لوري شوی شمنی عملی شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی ترمنځ د شنبه په لیدنه کې د امنیتي ستونزو په اړه جدي بحث وشو. ښاغلی صدیقی وایي چې افغان پلاوی د پاکستان د پخوانیو ژمنو د نه عملي کولو له کبله انتقاد وکړ، خو د نوموړي په خبره پاکستاني پلاوی ډاډ ورکړ چې د پاکستان پر حکومت به فشار راوړي څو پخوانۍ دیوی. هغوی وویل چې موږ د ولس استازی یو، پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ریښتینی ژمن او همکار پاتې شي. د دغه پلاوي غړو وویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینی چلند وکړي او موږ هیله من یو هغه مسایلو ته چې دوی ورته اشاره وکړه عملي شي، کنه له هغې پرته پاکستانیان په دې پوه شوي چې ډېر زیان افغانان نه بلکې دوی ته رسیږي. دوشنبه په ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی کابل ته په دې موخه راغی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافونو د هواری لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو کلونو کې په کراتو د ترهګرو پر وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړې دي، خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپله خاوره کې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو لپاره حڅې کړې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113، 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د هلمند کجکی ولسوال دا وکړی چې هلته طالبانو سره روسی مشاورین لیدل شوی دي. که څه هم د هلمند والی دغه احتمال نه ردوي، خو د کجکی ولسوال وایي قومي مشرانو ورته ویلي چې د دې ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې یو شمېر نارینه او ښځینه روسی مشاورین لیدل شوي دي. دا لومړی ځل چې افغان چارواکو دا ډول ادا کړې ده. روسیې د دې اداو په اړه الله څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختو کې روسیې، پاکستان او ایران په بیا بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکلي طالبانو سره مرسته کوي. الیاس دایی معلومات راکوي.
د کجکی ولسوال عبدالرزاق خونزاده د دې ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د وسلوالو په لیکو کې د روسي مشاورینو د موجودیت خبر ورکوي. اخونزاده په خبرو کې ویل تر پنجابي او ایراني مشاورینو وروسته تازه اته نارینه او دوه ښځینه روسي اتباع لیدل شوي دي چې د ډاکټرانو په جامو کې د وسلوالو په مجلسونو کې برخه اخلي او هغوی ته پر دولتي تاسیساتو د بریدونو نقشې او مشورې ورکوي.
دا په سپینو جامو کې راغلي دي، د سکولونو په لاس کې ګرځي. هغه مشاورین دي چې تخلي ته مشورې ورکوي او دوی ته پلانونه ورکوي چې دا وخت دا وخت دا وخت دا وخت پاکستاني شته، ایراني ورسره شته، روسي ورسره شته، ادرس ورسره شته.
وړاندې تر دې د 2015 میلادي کال د فبروري په اتم نیټه په افغانستان کې د داعش لومړی فعالیتونه هم د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د اذان د کلي څخه پیل شو چې وروسته له څو اونیو مرکزونه په نښه شول او د هغو لومړی قمندان ملا رؤوف خادم چې د طالبانو څخه داعش ته اوښتی و د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د هلمند والی حیات الله حیات هم په دې وروستیو کې د وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو مشاورینو په خاص ډول روسي اتباعو موجودیت نه ردوي، خو وایي په اړه یې د دوی پلټنې دوام لري.
په دې کې شک نشته، لکه تاسو ته چې راپورونه د عامو وګړو نه رسیدلي دي، موږ ته هم د هلمند د مختلفو ولسوالیو نه مساقله سنگین حتی د باباجي نه یو ځل موږ ته راپور ورسېدی، ګرمسیر او نورو ځایونه چې دلته ناپېژانده خلک چې هغه اصلا افغانان نه دي، څېرې افغانانو ته ورته نه دي، سپین پوسته خلک دي چې اکثره خلک ګمان کوي چې کېدای شي روسان وي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه موږ ته رسیدلي. هغه وروستي معلومات چې موږ د امنیتي ملي نه لرو دوی په دې باندې دقیق کار کوي تر څو موږ تثبیت کړو چې دغه بهرني کسان چې د طالبانو په صفوف کې لیدل کېږي یا د مشاور په صفات یا غوته د ټرینر په صفات باندې کار کوي دا څوک دي په دې باندې موږ ژور او بوختي په دې باندې کار کوو.
حیات الله حیات هم د روسي مشاورینو موجودیت د اندېښنې وړ بولي. وړاندې تر دې د وسلوالو په لیکو کې د پاکستانیو ترڅنګ د مرکزی اسیا د شمیر هیوادونو د اتباعو خبرې کولې، خو په دې وروستیو کې وسلوالو ته د ایران او روسیې لخوا د تازه ورکول سو وسلو ترڅنګ د دې دواړو هیوادونو د مشاورینو موجودیت خلک اندېښمن کړي دي.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډی سوال.
په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو د پوز لخوا د ډان رسپان دی راپور په اړه د وزیر اعظم نوټیفیکیشن ردول یو ناسم کار ګرځولې دي. بلخوا د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار ویلي دي باید ادارې داخلي مسلې د ټویټر له لارې حل نه کړي، بلکې د مسلو د حل لپاره کینی او خبرې پری وکړي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو پرون ویلي کچېره د قومي اسمبلې پر راتلونکي غونډه کې حکومت د فاټا اصلاحاتو منځوري ورنکړه، نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته پیلوي. کابل تتللې پاکستانی پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خکولو د ترګري ختمولو په ګډه مبارزه ټینګار کړي. دغه پلاوی مشر آیا صادق نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ستونزو د حل او د اړیکو د خکولو په هدف باید د حکومتونو او پارلمانونو په کچه کار وشي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې تر اوسه دا فیصله نه ده کړې چې په حکومت کې شامل شي او کنه، بلکې له حکومت سره د سولې دراوستو تړون لاسلیک کړي دي. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو شورا د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار له یو ځای کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې لا هم د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د کسانو په پوست کې د شاملېدو فیصله نه ده شوې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی نن د ولسمشر حسن روحانی په وروستیو سرګندونو تنقید کړی او وایي د حسن روحانی دا خبره چې د غربي نړۍ سره د نږدې کېدو پالیسۍ له وجې د جنگ خطرې کمی شوې دي سمه نه ده. هغه زیاته کړه دا په سیاسي منظر کې د ولس موجودګي ده چې د جنگ خطرې کم کړي دي. او نن په قرغیزستان کې د هغې پیښې په اړه کامی ویر المانزل کیږي چې پکې د یو کمر راخوېدو په پیښه کې 40 کسان وژل شول. دغه پیښه پرون د هیواد په جنوبی کلی کې مخته راغله.
او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانیو ورځپاڼو د نننیو وداریو مهم ټکی له سراج زهیرا ورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د خیبر پختونخوا د گورنر اقبال زبر جګړه لخوا په تیرا شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې سټیډیم جوړول او په فاټا کې الکترونیک سرویس سیستم جوړول نستایل بډیرا عجبه خبره وی او د دې سوجه هم نشتا. او دا ځکه چې په قبایلي سیمو کې د سختې ریزي رجحانات هم په دې صحتمند هلو زلو ختمې دي شي. د ادارې په وینا چې قبایل د ترهاګرۍ ځپلي خلک دي او د هغوی په ذهنونو کې تر اوسه دغه اثرات موجود دي او د دې سره سره قبایل په دې جدید دور کې هم له اسانۍ او محرومه پاتې دي او دا وخت د حکومت د داوو باوجود هم هلته ژوند د معمول مطابق نه دی. ادارې اخیری کې لیکي بهشکه چې سټیډیم جوړول د قبایلو لپاره ډیر ضروری دي چې ځوانان به د منفي هلو زلو پر ځای مثبت او صحتمند هلو زلو ته پام وګرځوي. خو بیا هم هیله ده چې د قبایلو د مسلو د حل لپاره به سنجیده ګامونه پورته کړي شي او هغه ټولې اسانۍ پورته ورکړي شي چې په بندوبستی علاقو کې خلکو ته ورکړل شوي چې دا رنگ دوی هم ځان د پاکستان د نورو سیمو سره برابر حساب کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په لوډ شډینګ باندې لیکلې او وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د بجلی د لوډ شډینګ په موجوده صورتحال باندې د خپګان څرګندونه کړې او د بجلی د پراهمۍ د سارنې لپاره د خصوصي کمیټې جوړولو هدایت جاری کړي چې هر اونۍ خپل رپورټ جمع کوي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو دا وخت په کلیوالو سیمو کې هر ګنټه پس دوه ګنټې د بجلی لوډ شډینګ کیږي. د غرنګ په خاري سیمو کې هم لوډ شډینګ روان دی او ځینې داسې کلیوالي سیمې هم شته چې لس لس ګنټې پکې بجلی نه وي. ادارې وایي که څه هم د بجلی وزارت ویلي و چې د بجلی شارټ فال 3003 میگاواټو ته را رسیدلې دی او دا مسله به تر دمې پورې هوار شي او دا بجلی به پوره شي. خو د هغې باوجود هم لوډ شډینګ روان دی. ادارې مخکې لیکي اوس چې په اپریل کې کوم د لوډ شډینګ مسله جوړه شوې نو د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي کې به دا مسله نوره هم زیاته شي. اداریا اخري کې وایي ویل کېږي چې په ځینې علاقو کې بجلی غلا کېږي نو ځکه دا مسله جوړه ده. نو په کار ده چې د بجلی محکمې چارواکي دغه غلاګر ونیسي او سزا ورته ورکړي او چې څوک بلونه ورکوي باید چې هغوی له دې عذاب نه خلاص کړي شي. نو اوس چې وزیر اعظم نواز شریف کوم هدایت جاری کړي باید چې په هغې عمل وکړي شي او په پاکستان کې د لوډ شډینګ مسله هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانه دی نیوز رسپانې په کراچۍ کې د عوامي استلګوند د سیاسي هلو ځلو او امریکایي نیوز ویک مجلې بیا افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د لیږد په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی له ګل ایاس اورو.
دی نیوز رسپانه لیکي عوامي نشتلګوند د کراچۍ پښتون میشته سیمو کې خپل اثر زیاتولو لپاره سیاسي هلې ځلې توند کړې دي او په دې لړ کې یو شمیر غونډې هم جوړوي. رسپانه لیکي یادګوند د پښتنو اعتماد ترلاسه کولو لپاره غونډې جوړوي او ټاکل شوی چې اسفندیار ولی خان او نور مهم مشران هم دغه خارته لاړ شي. رسپانه لیکي سیاسي هلو ځلو لپاره د عوامي نشتلګوند مرکزي عمومي سکتر میا افتخار حسین د کراچۍ په درې ورځني سفر دی. لس کال وړاندې کراچۍ ته د سپریم کورټ برطرف کړل شوی چیف جسټس افتخار چودھری وتللو چې په ټول ښار کې د مظاهرو پر حال تر 500 زیات کسان وژل شول چې زیاتره پکې پښتانه ول. رسپانه لیکي په دې رستو کې وسلوالو طالبانو په کراچۍ ښار کې د عوامي نشتلګوند غړي او غونډې په نخه کړي. رسپانه د عوامي نشتلګوند د سند صوبې د اطلاعاتو سکتر حمید الله خټک په حواله لیکي ان پی یوازنې ګوندې چې په ټول هیواد کې په نخه کیږي ځکه چې دوی لیبرال او روښانه فکره سیاست کوي. د دوی په خبره د وسلوالو په حملو کې تر 100 زیات کارکونکي وژل شوي دي. بلخوا نیوزویک مجلې لیکلي چې د امریکا فوج اعلان کړی په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښونو مخنیوي لپاره 15 فوجیان لیږي. مجلې د امریکا د فوج د بیان په حواله لیکلي چې افغانستان ته د سرتیرو لیږلو د روانو عملیاتو یوه برخه ده. دا وخت 8500 امریکایي فوجیان د روزنې او نورو ماموریتونو لپاره په هغه هیواد کې موجود دي. دوی د غوث ملاتړ ماموریت لاندې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته کوي. مجله لیکي په دې رستو کې اسلامي دولت وسلهوالې ډلې په افغانستان کې فعالیتونه زیات کړي دي. د امریکا فوج په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې په پټنځای غیر اټمي بمب حمله کړې وه چې پکې د وسلهوالو مسی په نخه کړل شوی وي. افغان چارواکو ویلي وو چې په هغه حمله کې 100 دیش وسلوال وژل شوی ول. مجله لیکي په ننګرهار ولایت کې د امریکایي فوج او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په وار وار نخه دي کېږي او د تیرې چهارشنبه په ورځ په اچین ولسوالۍ کې دوه امریکایي سرتیري هم وژل شوی ول.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ مخ په زیاتېدونکو کړکېچ ته په پام سره د نړۍ د مسیحیانو مشر په سیمه کې د احتمالي جګړې پر وړاندې خبرداري ورکړل. پاپ فرانسیس ویل که جګړه ونخلي د بشریت یو ښه اړخ بله منځه ولاړ شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري څخه.
د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي که د امریکا د متحدو ایالتونو او شمالي کوریا ترمنځ لویه جګړه ونښلي د بشریت ښه اړخ به هم ورسره له منځه لاړ شي. پاپ دا څرګندونې پرون هغو خبریالانو ته وکړې چې له ده سره د مصر له سفر وروسته بیرته واتیکان ته په لاره په الوتکه کې سپاره وو. د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینو پر سر لاپسې زیات شوی دی. شمالي کوریا دغه ازموینې د ملګرو ملتونو له هغو پرېکړه لیکونو سره سره چې د دې هېواد د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او اټومي پروګرامونو د بندولو لپاره لګولي ترسره کوي. پیونګ یانګ چې تیر کال اټومي ازموینې هم ترسره کړې داسې نښې څرګندې کړې چې د اټومي سرکو لیږدولو توغندیو ته چې تر متحدو ایالتونو پورې ورسېږي پراختیا ورکوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې سمندري محارب ځواکونه د کوریا ټاپو وزمې ته استولي خبرداری ورکړی چې که نړۍ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د وسلو د پروګرام په بندولو کې پاتې راشي نتیجه به یو استر ناورینوی. ترامپ ویلی چه پوزی انتخاب تروس ده میز پر سر ده. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر وویل دی د امریکا له ولس مشر او نورو مشرانو غواړي چې له ډیپلوماسۍ او خبرو اترو کار واخلي، ځکه مسله د بشریت راتلونکې ده. زه په ټولو مشرانو غږ کوم، بیا به هم غږ وکړم. هغسې چې په مختلفو سیمو کې مې له مشرانو غوښتي چې د ستونزې د حل لپاره کار وکړي، د ډیپلوماسۍ لاره غوره کړي. پاپ زیاته کړه که پراخه جګړه ونښلي، د بشریت یوه کوچنۍ برخه به نه، بلکې د بشریت یو ښه اړخ او کلتور به له منځه یوسي چې دا به وحشتناک وي، او زه ګمان نه کوم چې نن ورځ د بشریت هغه وزغمي. پاپ فرانسیس وویل ښایي یو دریم هیواد لکه ناروې په دغه کړکېچ کې د منځګړي په توګه مداخله وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی ترامپ د می په شپږویشتمه او اوویشتمه د ایټالیا په سیسیلي کې د اوو پرمختللو هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د ترامپ ادارې نه دي ویلي چې آیا هغه به سیسیلي ته په لاره په روم کې تم شي او له پاپ فرانسیس سره به وګوري او که نه. پاپ ویلي که د نړۍ هر مشر ورسره د لیدو غوښتنه وکړي، دی به ورسره وګوري.
نوریاس نوری و د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خالی پر ورځ د حکومت یې د لومړنیو سلو ورځو پوره کېدو په باب وویل چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې یو شمېر ژمنې پوره کړې او داسې په راتلونکي کې به خپلې نورې وعدې هم سر کړي. نوموړي پر امریکایي رسنیو د هغه هېواد د پخواني ولسمشر براک اوباما پر پالیسیو نیوکې وکړې او له امریکایي صنعت او پوځ سره د خپلو مرستو یادونه وکړه. تفصیل د منور شان اورو.
د تیر خالی په ورځ د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدلو اولنۍ سل ورځې پوره شوې. په دغه موقع نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې خپلو پلویانو ته د وینا په وخت وویل چې په دې موده کې یې یو شمېر لاسته راوړنې کړې او تمه کوي چې په راتلونکي کې به هم خپلې ژمنې عملي کولو کې بریالي شي. د فرانس خبری ایجنسی AFP لیکي په روایتي توګه د امریکا ولسمشر د اولنو سلو ورځو په پوره کېدو وایټ هاوس ته د ماخامي ډوډۍ لپاره د رسنیو نمائندگان ورغواړي او خپل کارکردګي ورته وړاندې کوي، خو ډونلډ ټرمپ د دغه روایت پر ځای د انتخاباتي کمپاین په سیر د خپلو پلویانو یوې ریلي ته وینا غوره کړه. نوموړي وویل خوشاله شو چې د واشنگټن د زړه تنګونکي ماخامي ډوډۍ له روایته را ووته او د ده په وینا د CNN ټلویژن چې جالي خبرونه ورکوي او ناکامه کېدونکي نیویارک ټایمز نه یې ځان خلاص شو. AFP لیکي یو سینیئر خبریال باب وډورډ د دې په جواب کې ولسمشر ټرمپ ته ویلي چې رسنۍ جالي نه دي او پکار دي چې دغه خبره ختم شي. دا راز ځینو رسنیو د ټرمپ د ولسمشرۍ اولنو سلو ورځو ته کتنه کړې او لیکي چې نوموړی د صحت پروګرام، سفري بندیزونو، چین او ناتو په معاملو کې له خپلو ویناوو شاته شوی دی. البته د سپریم کورټ لپاره یو محافظه کار جج په مقررولو او د آرام سمندرګي د اتحاد نه د امریکا د وتلو ژمنې یې پوره کړې دي. ډونلډ ټرمپ د خالی د ورځې په وینا کې یادونه وکړه چې که څه هم د سفری بندیزونو په لړ کې د خنډونو سره مخ شوی، خو د سخت دریزه اسلامي ترهګرو له خپل هیواد نه د بهر ساتلو لپاره به هڅې کوي. دا راز که څه هم نوموړي د مکسیکو سره په سرحد د دیوال جوړولو لپاره د پیسو ذکر ونه کړو، خو وی ویل چې د نشه یي موادو او انساني سمګلینګ مخنیوی به کوي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په راتلونکو اونیو کې به د پیرس د ماحولیاتي لوزنامې په اړه فیصله وکړي، ځکه چې د ده په وینا په دې کې د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په نوم د امریکا اقتصادي ودې مخه نیول کیږي.
د مشال رادیو
د ګلدو ورځې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دو نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه تر پاسه سلورو بجو.
د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل په سعودي عربستان کې د اول سعودي چارواکو سره د اسلامي دولت دلی یادایش ضد مبارزې او د خزو حقوقو په څیر موضوعاتو خبرې کوي. مېرمن مرکل چې په جولای میاشت کې د شلو لویو اقتصادي قدرتونو د غونډې په درشل کې د ډیپلوماټیکو هڅو کمپاین پیل کړی، په پام کې لري چې د سعودي وروسته متحده عربي اماراتو او همداراز روسیې ته ولاړ شي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د جرمني صدر اعظم سعودي عربستان ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې په بندري ښار جده کې له چارواکو سره په خبرو اترو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې، د اقلیم د تودوخې، بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه بحث کوي. له انګلا مرکل سره په سفر کې د جرمني د لویو کمپنیو استازي هم ملګري دي. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې تمه ده میرمن مرکل به له سعودي چارواکو سره په کتنو کې د یمن د وضعیت په اړه خبری وکړي. برلین د ملګرو ملتونو د هغې طرحې ملاتړ کوي چې د یمن د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربند او سیاسي حل غوښتنه کوي. جرمني چارواکي وایي میرمن مرکل به خپل سعودي کوربانه د سوداګرۍ په وړاندې د خنډونو لرې کولو ته وهڅوي، خو د دوی د خبرو په اجنډا کې د وسلو او پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو موضوع نه ده شامله. د چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د جرمني صدراعظم به له سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن نایف سره په خبرو کې د بشري حقونو او همداراز په دې هیواد کې چې میرمنو ته حتی د موټر چلولو اجازه نه ورکول کیږي د ښځو د ونډې په اړه پوښتنې راپورته کړي. په همدې حال کې د یو زنداني سیاسي فعال میرمنې هم له انګلا مرکل څخه غوښتي دي چې له سعودي چارواکو څخه د دې د میړه د عفوې غوښتنه وکړي. د بلاګ لیکونکي رفی بدوي بندي کولو او په عام محضر کې په متروکو وهلو نړیوال انتقادونه وپارول. میرمن مرکل چې پر روانه جولای میاشت کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادي قدرتونو د غونډې په درشل کې د ډیپلوماتیکو هڅو کمپاین پیل کړی، په پام کې لري چې د سعودي له سفر وروسته سبا دوشنبه په متحده عربي اماراتو کې له ولیعهد شیخ محمد بن زیاد ال نهیان او د سه شنبه په ورځ د روسیې په بندري ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. میرمن مرکل به د جولای په شلمه نیټه د جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د جی شل ډلې د سرمشریزه کوربنه وي. په جی شل ډله کې چې مشري اوس مهال جرمني کوي، هغه شل هیوادونه غړي دي چې له اقتصادي پلوه پیاوړي یا د پیاوړتیا په حال کې دي. روسیه او سعودي دواړه د جی شل غړي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
فرانس پریس خبری ایجنس په ولیکنه کې د افغانستان نارمه هلمند ولایت ته د امریکایي ځواکونو د لیږد موضوع راغستې. د لیکنې تر مخه دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ اداره افغانستان په لور د امریکا تګلارې ته له نوي سره کتنه کوي. د دې لیکنې مهمې برخې تاسو ته ورو. د فرانس پریس خبری ایجنس لیکنه وایي امریکایي ځواکونه د خالی پر ورځ د افغانستان نارمه ولایت هلمند ته بیرته ولاړل. افغان ځواکونه دا مهال هڅه کوي په یاد ولایت کې د طالبانو د حملو مخه ونیسي. په هلمند کې چې د افغانستان جنوبي ولایت دی او د کوکنارو د کښت لپاره مشهور دی، د 300 امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کولو چارې یو ورځ وروسته له هغې بشپړ شوې چې طالبانو په یاد سیمه کې د پسرلنۍ جګړو د پیل خبر ورکړ. دا په داسې حال کې هم ده چې د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ اداره افغانستان په لور د امریکا تګلارې ته بیا کتنه کوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن په هغه غونډه کې ګډون وکړل چې د امریکایي سرتیرو هلمند ته د لیږلو په باب جوړه شوې وه. لیکنه کاږي طالبان د هلمند له 14 ولسوالیو څخه په لسو هغو کې پراخ نفوذ لري او د کوکنارو له کروندو څخه مالی ګټې ترلاسه کوي. د هلمند د 2018 کال د جګړو له کبله د دغه ولایت شاوخوا 1500 اوسېدونکي مجبور شول چې مرکز لښکرګاه ته کډې وکړي. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې دا مهال 8400 امریکایي او 15000 نور د ناتو غړو هیوادونو سرتیري ځای پر ځای دي چې زیاتره د افغان ځواکونو د تربیې په چارو بوخت دي. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس 13 کابل ته د سفر پر مهال ویلي چې د افغانستان جګړه ښایي په روان 2018 کال کې نور هم تیز شي. فرانس پریس خبری ایجنس په کابل کې د افغان پوځ دیوا متقاعد جنرال مرزا محمد یارمن له خولې زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونه په هلمند کې د طالبانو پر ضد ګډ عملیات مخته یوسي، ډېره هیله مندي شته چې دغه هڅې ښې پایلې ولري.
د سولې پر لور
ټول تخپل فالو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په په کورم ایجنسی کې یو شمېر سرکاري سکولونه چې د تیرو کلونو په جګړو او پوځي عملیاتو کې ویجاړ شوي ول، دا مهال بیرته جوړ او فعال کړل شوي دي. له دوی څخه یوه د ګوګانې مډل سکول دی چې د تعلیم محکمې د سیمې د ماشومانو پر مخ بیرته پرانیسته. دا چې د سیمې خلک د دغو سکولونو د بیرته پرانیستل کېدا په اړه څه وایي، د طارق اورغزی په دې رپورټ کې به واورو.
د کورمې د تعلیم محکمې چارواکي وایي په ګوګانې سیمه کې بند د زنانو یو سرکاري سکول سلور کاله پس بیرته فعال کړی دی. چارواکو په خبره دغه سکول چې تر اتم جمعه پورې دی په 2013 کال کې پر مخ باندې وسلوال طالبانو د قبضې وروسته بند پروت و. د ګوګانې سیمې امجد مشال لوډیو ته وایي د تعلیم محکمې پر دغه ګام دوی شکریا ادا کوي، ځکه چې هلته هیڅ داسې ذریعه نه وه چې خپلو ماشومانو جنکو ته تعلیم ورکړی وي. بلخوا محمد سلیم اورغزی چې د زده کوونکو تنظیم د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی مشال لوډیو ته وایي دغه سکول لا هم په صحیح ډول نه دی فعال شوی، ځکه چې هلته د استادانو کمی دی او د ماشومانو جنکو لپاره هیڅ سهولتونه پکې نشته. مشر بیت الله وزیر مشال لوډیو ته وایي په سکول کې د استادانو کمی پوره کول لپاره ضروري دی چې د نو استادانو برتی وشي، خو دا د په اختیار کې نشته. بیت الله وزیر وایي د استادانو برتی خبره د خپل مشرانو په نوټس کې راوستلې ده.
نو دا پوسټ دې کې څه دی وځي نه چې مستره په سازان کام دي، خاص کر په سنټر کوم کې ډېر زیات وکړي د مستره خالد دې وځي نه مستره شته کې شته.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې د سرکاري سکولونو شمېره تر شپږ سوه ده، چې پکې تر سلو پورې سکولونه د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت سخت زیانمن شوي دي. په سیمه کې د کال له 2009 راهیسې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورسپانې یو لیکنه وايي د مشال خان په نوم د مردان د عبدالخان پونتون د زده کوونکي وژنه دا جوتوي چې د ریاست د ځینو پالیسیو له لاسه اڅرنګ په ټولنه کې د تاو تریخوالي پیښو ته لار هواریږي. د لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د اپریل په 14 نیټه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنه دا څرګندوي چې په دغه هیواد کې څنګه ټولنه اوس د تشدد اړخته روانه ده. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغه د وژنې خلاف مظاهرې وشوې. په دغو مظاهرو کې د خلکو غوښتنه وه چې د مشال خان وژونکو ته دې سخته سزا ورکړل شي. دوی دا هم وایي پر هغه تشدد شوی دی او باید په دغه پیښه کې ککړ ټول کسان ونیول شي. ورځپاڼه لیکي د مشال خان په حق کې ظاهره کوونکی دا کوشش کوي چې دا ثابت کړي چې هغه بې ګناه وو. د دې نه د ښکاریږي چې په پاکستانی ټولنه کې پر یو تن تر دومره حد تشدد کولو ته ځینې خلک سم ګوري. یوه طبقه خلک دا فکر هم کوي چې د ځینو کارونو کولو سره باید داسې سزاګانې ورکړل شي. دغه خلک په ځینو مسلو کې د قانون، مذهب او روایاتو خلاف تلو ته هم سم ګوري. د مشال خان وژنې یو شمېر پوښتنې هم راپورته کړې دي. لومړی دا چې ولې په یو پوهنتون کې داسې پیښه مخې ته راغله چې یو زده کوونکی ووژل شو او ځینې نور قاتلان شول. بله خبره دا چې آیا ټولنه د تشدد اړخ ته زیات روانه ده او په ځینو مسلو پر یو تن تر دې حده تشدد کول روا ګڼي چې هغه ته د خپل ځان د سپیناوي وخت هم نه ورکول کیږي. بله مهمه خبره دا هم ده چې کچیرې په یو چا د مذهب د سپکاوي تور ولګید، نو آیا دا جایزه دي چې د هیواد قانون په خپل لاس کې واخیستل شي او دغه تن ته سزا ورکړل شي او کنه د دغې لپاره یوه قانوني لاره خپله کړل شي. ورسپانه لیکي د مشال خان د وژنې په کیس کې باید د عبدالولي خان پوهنتون انتظامی نه هم پوښتنی وشي چې ولې دوی په دغه وخت کې د یو تماشبین رول وبلوبو او د ریاست ریټ یې هم چیلنج کړ. ایکسپریس ټریبیون لیکي د مشال خان د وژنې غندنه ځینې سیاسي خې اړخې ګوندونه پر دې هم نه کوي چې دوی داسې فکر کوي د یو ښه مسلمان په توګه باید دوی په دغه پیښه کې د ککړو تنانو سره ودرېږي. بلخوا ریاست هم په داسې سوچ او فکر خوراولو کې رول لوبوي چې یو تازه مثال یې په روان کال کې په پاکستان کې د ځینو بلاګرو لادرکه کېدل دي. دا ټولې پیښې څرګندوي چې ټولنه اوس په ځان کې د زغم او برداشت لپاره ډېر ځای نه ویني.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې د ماحولیاتي چارو پوهان وایي هغه هېواد د ماحولیاتي بدلون له خطرونو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو کلونو بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا همداراز قبایلي سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
امریکایي مجله فارن پالیسی په خپل یو رپورت کې لیکي ماحولیاتي بدلون د پاکستان لپاره د تراګرۍ نه هم زیات خطر لري. دغه د زرګونو خلکو ژوند او کار روزګار متاثر کولی شي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو یا انوایرنمنټل ساينسز د محکمې مشره ډاکټر بشرا خان وایي خلک ځنګلونه او ونې بوټي کټ کوي، د اوبو خیال نه ساتي، اوس په شمالي سیمو کې هم هغه سي اخوالې پاتې نه شو څنګه چې پخوا وو، او دا هر څه د ماحولیاتي بدلون یوه نښه ده.
مونږ ورو نه فیل کوو، د هغې وجه دا ده چې بوټي چې کوم دي هغه مونږ پخپله بیا یو هغه کټ کوو. په را روان وخت کې چې کوم اثرات دي هغه په مونږ باندې راځي، چې کاربن ډای اکسایډ ابزورب کولو لپاره یا د هغې جذب کولو لپاره چې کومه فیکټري وه هغه مونږ ختم کړه.
د سوات ماحولیاتو د تحفظ یوه ټولنه چې په ملکن کې په ماحولیاتي مسلو کار کوي وایي د سیلابونو او بارانونو له وجې نه یوازې د سوات او شانګلي ولس ته تر ټولو زیات تاوانونه رسېدلي دي، بلکې په دغو سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو مسله هم باید له پامه ونه غورځول شي. د دغه ټولنې یو ځای مشر پروفیسر فضل سبحان وایي حکومتونه د ماحولیاتي بدلونونو له وجې پیدا شوو مسلو ته هیڅ پام نه ورکوي.
مثلا په سوات کې مدین یو دره ده، هغه ته چیل دره ویل کیږي. پلونه دیوالو او کمزوري دي، زیات مخکینی دي، زاړه دي، هغه وړي. په شنګل کې بیا اولندر ته ویل کیږي، هغه کې هم زیات نقصان شوی. دا ویل نو هم ضرورت دی، لیکن هغه سره سره کوم حفاظتي اقدامات کې نه.
د پېښور پوهنتون د انوایرنمنټل ساينسز محکمې مشره ډاکټر بشرا خان دا هم وایي د ګلیشیرز ته ویلي کېدو سره د سیلابونو خطر زیاته ده، او باید حکومتونه او ولس له وړاندې نه دې مسلې ته پام وکړي.
په پوره دنیا باندې چې کوم د آب و هوا اثرات یا تبدیلی راځي، چې کله د کلایمټ چینج خبرې راځي، نو ټولو نه غټ ترټ چې کوم دی هغه عمده هغه حملایز هغه واورې ته دی. ساينټسټ دې وخت دا وایي چې دا واوره چې کوم ده دا به د وخت نه مخکې او میلټ کېدل شروع شي، او د هغې امپیکټ چې کوم دی ظاهر ده، چونکې زمونږ هیمالیا پورشن زمونږ دی، هغې هغه سات په ټول ناول په مونږ باندې راځي.
په ماحولیاتي بدلونونو یو کارکوونکی عادل ظریف بیا وایي د دغه بدلونونو یوه بله مسله چې د ولس او حکومت له پامه غورځېدلې د سکلو د پاکو اوبو د کمېدو ده.
د اوبو چې کم استعمال په پاکستان کې ډېر بې تحاشه په سړکونو خلکو سره د پیسونو ولاړ دي، او د اصل اوبو چې کم دي نو به داسې په دفاعي کوي. نو دا دي چې اویر
بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي د 2010، 2011 او 2012 په سیلابونو کې 3,002 کسان وژل شول او تر 1.6 بلیون ډالر پورې تاوانونه ورسېدل، چې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پختونخوا کې خلکو ته واوښتل.
د فرخندې اسد رپورټ مورې دوه د خبرونې د پای شېبې اوریدونکو هم له فرخندې اسد بعد خبرونو لنډیز وورو.
په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو د پوز لخوا د ډان ورځپاڼې د یو راپور په اړه د وزیر اعظم نوټیفیکیشن ردول یو ناسم کار ګرځولې دي. بلخوا د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار ویلي دي باید ادارې داخلي مسلې د ټویټر له لارې حل نه کړي، بلکې د مسلو د حل لپاره کینی او خبرې پرې وکړي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو پرون ویلي کچېرې د قومي اسمبلې په راتلونکي غونډه کې حکومت د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنه کړه، نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته پیلوي. کابل ته تللې پاکستانی اپلاوی د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو په خکولو د تراګری ختمولو په ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. دغه اپلاوی مشر ایاز صادق نن په کابل کې میډیا ته وویل چې د ستونزو د حل او د اړیکو د خکولو په هدف باید د حکومتونو او پارلمانونو په کچه کار وشي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې تر اوسه دا فیصله نه ده کړې چې په حکومت کې شامل شي او کنه، بلکې له حکومت سره د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو شورا د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار له یو ځای کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي چې لا هم د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د کسانو په پوځ کې د شاملېدو فیصله نه ده شوې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن د ولسمشر حسن روحاني په وروستیو سرګندونو تنقید کړی دی او وایي د حسن روحاني دا خبره چې د غربي نړۍ سره د نږدې کېدو پالیسۍ له وجې د جنگ خطرې کمې شوې دي سما نه ده، او زیات کړه دا په سیاسي منظر کې د ولس موجودګي ده چې د جنگ خطرې یې کمې کړې دي. نن په قرغیزستان کې د هغې پیښې په اړه کامی ویر المانزل کیږي چې پکې د یو کمر راخوېدو په پیښه کې سلیرش کسان ووژل شول. دغه پیښه پرون د هیواد په یو جنوبي کلی کې مخې ته راغله. قرغیز چارواکي وایي په وژل شوو کې نه ماشومان هم شامل دي.
د خبرونو ورته لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، فرخنده اسد او زموږ تخنیکی همکار علي له تاسو اجازه غواړو. د پام